آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویر ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومان ته ورکول کیږي. ځین اوریدونکو اندېښنه خودلې چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسین پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو خو اوس پایل ساسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز عملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې موږ د شرسازۍ نه کور اخیستی وو، کور یې موږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې موږ سره شته او د اوبو پیسې زموږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به موږ ته راکوي. اوس د حلال څنګه شو، د حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 15 متر زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کار مثال سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولی کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دې باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولی کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې ته زما مسج وګنسي د وبو پسپما کې بزګران بيخي زیات وبو مصرفي یعنی وس کوم سیستم پنانوي سیستم باندې بزګران وبو مصرفي د یو جریب د پاره چې کوم وبو مصرفي هغه کدرته وایم د لسو جریبو د پاره کفایت کوي کوم په معقوله او اسري ډول باندې وکړول سي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریبه په وکړي، هر حاجت پرې پوره پوره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه کې یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه شوي دي. نو د دې راکښل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یو د بندو ځایونه او زیربناوې ستا په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي. د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دا برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 او 9000 اخیستې دي. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. ښه بېلګه، نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق سي او د تاریخ او د کرولو سبب لاس پخی پر ځای به د حلال او پاکشتونه وکړي جابل کالدار سمج ډیر پازاب او خلک عدالت ډیر تاوانی کړی دی هله د دغه د مخنیوي د پر لکه څنګه چې جمنې کړی خو په عمل کې هغه جمنې واځ جمنې پاته سوی دی سرک د افغاني نه دی لګیدل بدل ته افغاني مروج سی او د کالدار او چلاو مخنیوي وسی.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ملحل من نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې و دا جهاني شهرت لري هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار نو د دېو باغونو د دمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د څنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې هم دا خوږ باغونه شته نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خود خلکو سره په نیم حال سپله نو د اوبو کمبوت یې موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړه سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي او اوس چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي دا درې نقطې یقینم په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې د داسې یو جهاني سوی باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د څنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل دلته دې ځای سوی وړو کابل ته کابل ته دا وازه و چې د روس ته واستول روسیې ته ولاړه نو جهان ته دا انار ځي نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي باغونه مو راته پیپونو کې اوبل رسپلې وچیږي د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي په یو او بل پلمې دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوي چې باید نور هوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونساسي خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا د مجوش میر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کی او پاکستان ته وړي په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي نو د اسلامي امارت له مسولینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي او د ازادي رادیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی خدای سي ډیر نه دی په یوه سیمکان یا ست چې ډیر پیدا شي دا د زراعت لپاره او د اصلات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي د جې باید موږ څنګه علاج وکړو د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخان مخنیوي وکړو د ملخانو ورکه کورور.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي تماس ورسره ونیسئ تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلی دي لکه ترشاک بانجان بینډۍ کودو پیاز هم نږدې دي تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاسته راشي. غنم مو دغسې نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بلخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي ترشک وزه خبر یم چې راځي خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخته چې زموږ پیاز ورسېږي زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه شي دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه 50% کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به 15 نور هم راکم کړو. دا به 50% ته راسي د 15-50 تر 50% پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي خو اکثر ورولي نه زنانه ورتلی نه شي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملا زوینه مو ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل کوره سره لمونځ کوو. ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري او بعضې په دمانو کې پراته دي او بعضي دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي هلته ماشومان ورولي دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستي چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوئ په شکې یو نظافت یې زده کوئ یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي. دا د دوی دپاره یو غذا وه. بنده دغه کوڅو څه ساره کوڅې ګرده د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د سات تېرولو څه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل آینده په دغه سنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي انجینران سي وي صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیش زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه. دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه به برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکو کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتنې وزارت افلی کوي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده په دې کې د بی ام جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجو نه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کس ولیږئ، هلته دغه نمایندګان راغواړئ چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده، موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په ان ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي، کله ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ او صحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو که چیرې صفاو بو موجود نه وي، خصوصا بټي کوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم، هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي، نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پورې کېږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. سوپر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ محیطي سیمپل ورکړی وای، نو اوس 100% موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین سب شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستا یما دشنو
ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو بار ته روغ جوړ یاست. د ازادي ملما په بل پروګرام کې ز فريده سيال ستاسو قربانې. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکو دی او نمرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لری منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلې خامخا بیل شکه یو تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډه ورته وای یا سلاکوټ ورته وای څو دورو کې دا سلاکوټ د دغه تپی د ګلوکشتې تپی په لمن کې د هلته زمون کورو او د هلته دنیا کې پیدا شوم لومړی ځکه په کارتې پروان کې بیا په کارتې ناو کې دا د تکنیک کې بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې په خو د نجات لیسه ورته ویلې لیسه نجات دا د تور کوزتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسه په نوم ونومېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لګي اوس زما کلیوالم راوت لزک مام ټولو مر کارته نو کتر کړه دا بیا مر کینه اوس جنبا سه د خنزي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست که تاسو په یاد وی یا د ورځې نه کوم خاطره لري ځکه د خنزي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمړنې ورځ نه څه خاطره په یاد د چا خنزي ته وړې وی درسونه کې څنګه وی پاول وختونه کې
بالکل مې په یاد اوس چې موږ کارت پروان کې البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دی رامیک زه اول ورځ خپل امي سره مې تجارې سره مکتب ته لاړم یعنی هغه زه مکتب ته یوړم او یادی دې چې موږ کومه مالې ما حاجی راجان نومېده ډیره ګیر یو کله انسان او ګیر میرابانه دا نه پېږم چې اوس په چیرته اوسېږي خو که په حيات کې اوسېږي تل کال یې نور ژوندې اوسېږي او جالب دا و چې هغه اول ورځ دا چې راځان خو ښه روغبال او ډېر څه مینت لکه خپل اولادو غوندي یو د ریاضي سوال یې ټول ته ورکړی و ما ته هم چې دوه جمع دوه څوکې نو ما دې چورت وه چې دوه جمع دوه ودا توکي نه پېږم چې باندې څو ورک کنه خو ټول میا دې چې ما مې عمل ته په مکتب کې چیرته راته منتظر و به دې ته لاړم هغه ته دې موبایل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړ
د متوسطې نه چو وتلې بیا لیسې ته چلاړې خونځي کې څنګه تکړوي کنه وای که تکړوي کوم مضمون مو خزده کې ده کوم مضمون سره مو علاقه و
ولګ ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسې پاسترل تابن چې د اجتماعي مضمون سره مو علاقه ډیره زیاته و هغه که تاریخ او که جغرافیا او نور ورته مسایلو نو هغه ته مې ډېر شوق و تاسو به باور نه شئ نه هغه وخت کې زه مکتب کې وم کې د شنه ولې چې ته له وم نو ډېر د څه کم هېوادونه و چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې موږ یالته یو جریدي دیواري به ورته ویلې هغه سره مې هم همکاري درلوده د دې وخت په نوم چې لیکل کوم مقاله به لیکله دا ما وخت نشم شوق او بیا همدغه جریده دیواري باعث شو چې ما یو ورځپاڼه وکړه هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغه سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبريال مو لکه بنو نو نیم ځای ورنه راپورتاج نه اوس جوړول لیکل مې کولې هم په درس جوړنام کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې دین نور مجله کې هم ما د څه کوچن کوچن داستانونه چاپېدل کم ځانو اني څو به یو کم ځانو اني څو اږي که هم ماجلې مقالې یا لن داستانونه لیکنه به میکاوه یا ورنښ لیدل مسته هغه ادبیات سره مې علاقه وا تاریخ او اجتماعات سره
جنبا صاحب دغه نوې ځواني او ځواني ته چالکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې د چدوې کور ته ډېر جنگونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي کور ته جنگ راوړي یا که هیڅ نوی غریوان شکی د لوی راغلي وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځانې کې
دغه چنګیز نو ما واقعیت دا ده چې هغه چا خبر دی کولنګیم نو ما و دې دا درسو کې مکتبو کې تابو کې کتابه ست کوم ما خپلوان باندې ورشي تاسو په تنو کې یو باندې کتابو کې بل غر کوم او نو جنگونه مې اتمن کړی هیڅ شک نشته خو بیا وایم چې د جنگي الګ ځوان زده نوم چې دې زما په کې د جنگو سیګم یا کوش مې کوش دا د وکم کوش د کوم منو وینه ده یو رقم ته تاسو مو کوم ځان تیر کوم البته هیڅ کله د چا مضمون مې نه شو چې چا باندې کوم نو مې څه په خوندلې یا چا د څه تما خورکلې خو چې دې څه بده یعنی کوش مې کوش هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د ګرته راو او مې دنګل کې دې چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وای چې کوش مې کوو دا توتوریټی کنځونه چې حالتونه رقم په تفاهم سره گذشت لري دا په دې سره هموارک زه نه پوهیږم چې څنګه په دې کې موافق کوم یا نه کوم خو کوششونه مې کول کوشش مې کول چې ډیرو چې خاص منازیو کې وو دا شنو جوړ کې داخله نشه
جنباس صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو فنجه کانکور نو زه دغه باندې بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شورې په خاني شورې ته راغلم او د څو میاشتې په کې لوړې زده کړې نه پرې ته کې نو تاسو کې په یوه لري اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اول څه فانو چې ما دا ورته راولې د شولو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپنچی هغه چې هغه سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وویل شو چې په وطن کې
جان باس صاحب تاسو د ډاکټر سیم نجیب د وخت یادونه وکړه زین په خاني کسان په ځنګړي ډول هغه چې په پاووس کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خودوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه زایو
ولادت نشم یو سپورټر مو کړی دی چې اږي ورته ځوابم نشم ویلی او لارم دي خاطرو ته کابل یو څه چې پوښتنه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوه پر سب درانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې چاغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو کډیر هي توسعه په حالت کې وو افغانستان ته چې ډیر پرمختللی صنعتي توسعه یا څه هیواد چې ولکه لږه په راتلونکو شلو په کالو کې ماشي داوود خان او علي احمد خرم دا غوډې اقتصاد او پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی خارط باندې لوی پروګرامونه د وګړو شمول د دغه وزیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفه نشم چې څو د کوټا سره کې شم اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو بهر به تشریح شو استاسو پوښتنه ده کابل کلی خار آل فرحات دریا یو سندر بشوائی درختان اکاسی پیردار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چون فرحات دریا اگر چون اگر پا کندوش که دیگه کلی خو بیر کشنوالی که راقل کابل که یعنی کابل کابل شوائی دی دا رفتی هاوی دا میدان هوایی می را شروع فنجانی تل شرعی سیاتامه پوری یا ام دغه چې په چارې پښتونستانه پورې دغه ټول دواړه خواوې د اکاسیو مزېمې قندریانې غوندې ویلې یو درختې وې ونې او په دې پسرلي کښې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا به خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخېسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کښې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه اکاسي ونې دا کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزت خلک و همداسې بیا دا اکاسي په شارینو کښې وي په تیمني کښې وي پهطلا کښې وي په کارتي چار کښې وي همداسې د چیلو خواته کوټې زنګي خواته نه مې یادېږي د کارتینو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کېدای شي نورې ونې به وي خو د اکاسي معمولا عمدتا په دغه منطقه کښې چې مې وویلې حتی کرتي پروان کښې کمې دي په کفت الله کښې شارناو کښې ګلونه دشته کښې دغه د میدان جاده کښې تر مرکزه وزیر اکبر خان کښې دې ځای کښې اکاسي ډېرې زیاتې دي
جانبا صاحب ښه ادامه ورکړئ
مهرباني مهرباني
جانبا صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کښې داخلي جنګونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه م راته ووایئ چې هلته په مسکو کښې ژوند کول څنګه وه کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګه خو پریزان هېڅ شی نه شي پوره کولی وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کښې په خارج کښې په بهر کښې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تش دېږي او ته همېشه په دې فکر کښې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کښې نور هم هغه کښې تقویه کېږي او ته همېشه په دې فکر کښې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه وو جدا نه وو ډېره سخته وه خو انتخاب نه وو انتخاب نه وو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو چې دا تلالل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته لوبرال اروپا ته خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ویلی شم چې زه یوازنی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کښې یا په روسیه کښې وکیل د مدافع شو تقریباً 11 کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کښې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو د افغان سفارت کښې په مسکو کښې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کښې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کښې رئیس د ثبت او رسیدګي به دا ریحا دغسې یو ریاست د هغې رئیس شو تقریباً 11 میاشتې شاوخوا هلته وم بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم هماغه سفارت کښې مې بیا کار کوو داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نشم د جلا وطنی نه ډیر رنج ونه وینم گرچه ذهن مې همیشه باندې مصروف و چې وطن به څنګ کېږي وطن ته به څنګ ځو دا هره شیبه کوتاسو ټولو سره
جان باسب که ساسه شخصی جوان تراشو چورونه یاست اوس مو کورنه چرتا دا و دا چه واده مو کرده دا چه مشمان لره
خراب زن خوب ما مستم یو ایشانه او کرد زن خبالی نخوال لری متاسفانه چه مامور وفاد شما کنه چه و کار اومد دلو دا و دا هغا وقت چه زمان چپ دارد حالا تپر کچه نو توقف موکو پامده چه مامور دیر خوب وفاد شما روز در بیا پلار می پخانه منصبدار اگه در سار کود و تاثر توافق ندرلوده تسلیم نشو و تاسفانه چه هلو وقت زمامداران و زخوا شهید شو تسلیم نشو و اخ بلا کمکتا چه و دراکت و دلیوه و نهنیوم کتا شار که اگه کود و تاثر تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امنیت کې هم کمانډان او هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کنه دا چې کیسې وشوې په افغانستان کې نو ټول راغلي دي چې تاسو په څنډه وکړم یا که نو دا د دې باره کې اکثر نه راځي خیر ځوان هو نو چې پاتې شولو کنه ما د همدغه د روسیه اتباو سره دیو سره وادو که بندیار لسکالا جواندو که زیو لولرم چه بوز دیش کلنه دا یونان که جواند که خپل دجمن شریک سره نو پل اولاد زنه لرم او متاسفانه چه بحرانه میرمن سره ماولو شده چه تا آخر بات شم دا گیده چه فرهنگی اختلافونه بو یا تشه مواسط جواند تاخیر اونش نو دا بله یو خور لرم چه بلجیم که دا یو رور میده پا انگلستان که یو بل رور میده پا آلان که تخصیب چی تو پرادنده هست
جانباس که پا دیل را توایی چه کور کارونه که چنگه اشپزی چه دی زده دی دا چه مسافری با کرده دا حتما پا دی برخه که بلدی است کز نمو دا چه پخواله شه
وال فکر ایتان شروع کرد آقا وقت ما اصلو ما بیل شکل چی ارشنی پخول یا روست چی می وادو که خود یک کار کم دید مصروف شم او تقریبا ما کور که دوری نخورم یعنی شخصا ما او چون میرمن می اروپایی نجاد و نو علی هم چندان زیاد علاقه مندی نو اگر چی دیر سه پخلای که و دیگه یه شک نشته باید دایر یاد کم خو آقا هم چون اگه هم کار که و نو مرد کل کل یوزه کما ریسیپی بم را وخیسته گردی رضایی بم جوروله افغانی روپایی ده تقریبا هر شه کولشتم چه آخدتم خو ده کیفیت جوابگو نی چون ده مزده روی با کیفیت بایی خوندوری بایی دی واده چا تا نور کوم خدا چه کل با مالی در نیکی شک
نلرم یوازی دوم رو زمانه دکوی چه قواره بای خیسته یا خدا چه مزل لری که نلری با دیاران
بلکل پیرا بای بدا نی در چه تون خواندور بای تون پا که با مالگا و مسالا مراتشه یوسی گی در کم برید بدا تم پاخشه یوسی گی تنیو شما مالی خو کوشش کام چون اما کتابی می زکری گی دوشم گورم سو در که مثلا یا شاید جوش رو خریدم در که بیا تم پاتشی بیا بالاخره در کسا و خوراک تا مادشی واسه در چور شهر پا کاغذ دروی مخیید
جان باس د عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې وو د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي دا څه کوم خوږه خاطره په کې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه کوم ډیر پر دې چې ما په دې باندې من تویلې مال چې ما لور چې پیدا شي هغه د دنیا د ټولو ژوند نه خایسته وسی او هغه به ماته ډیره ورته وشي. بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې وه چې لور یې راته نیولې وای هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده.
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز پرستی حکم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي هغه والی توپ د افغانستان له تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالتونه راغلي دي نن کې دی شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره واسبینو د فاسدینو علاقه دي موږ هم هغه واسبینو فاسدین مو پرې کوته. او افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک دي، ډېر مسلکي خلک دي. اضافه د 500,000 د افغانستان خلک دا موږ خويندې مندې تاسو نشه کولای چې دوی په قدرت کې پاتې دوی په قدرت کې حاکمیت کې لار ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور، یو لوستي اور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یو میرمن په زړبین دي کې تاسو دومره با استعداد او لستی خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوق نه محروم وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دا زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. د نن په افغانستان کې واخلې، په منطقه کې، په فارا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق ترلاسه کړي، دا طالب به تاسو ته حق ورکړي نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه کې سبوي، ځکه چې طالب د رشت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبی چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر بخت بدان نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیا لستر آشنا او مسافر دم رب بخت بدان نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیا لستر آشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر سوک په مین وی او څوک په ورک ویل ملکونا او مسافر او دنی مش په سندر خونکا مسافر سوک په مین وی او څوک په ورک ویل ملکونا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر دے سلام کرے او دوی سورلی او سڑا کڑی نا او مسافر پردے سن لکھرا پکلو مسافر دے سلام کرے او دوی سورلی او سڑا کڑی نا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخل وطن ترا